مشال ډیو فرونه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منی وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان او د باړي کډوالو ستونزې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه به هم تاسو معلومات درکوو او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. په وروستۍ نیمه کې به دوه اونیزي خبرونې اهم در خپرو خو لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي لاریون کړی. په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په دفتر کې چاودنه دوه وسلوال وژل شوي او ایرانۍ رسنۍ وایي د بشري حقونو یو وکیل له زندانه خوشي شوی دی. بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو په بنو کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی نن تر لاریون وروسته مشال راډیو ته ویل چې نور د بکخیلو په کیمپ کې نشي اوسېدی ځکه چې چارواکو ورباندې له څو میاشتو راهیسې د مرستو پیسې هم بندې کړي دي او په کیمپ کې هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. ملک شیر ادم وزیر وایي شاوخوا یو کال وشو چې له افغانستانه کډوال ستانه شوي خو حکومت لا له کیمپ خپلو کلیو ته نه دي لیږدولي. کډوالو تور پورې کړ چې و میاشتې وشو چې چارواکو ورته د مرستو پیسې نه دي ورکړي خو د قبایلي سیمې د ناورینونو انتظام اداره یا اف ډی ایم ای وایي د ډېری کورنیو نغدې پیسې مرستې تر تصدیق وروسته ور بحال کړی دی. د ادارې یو چارواکي د نوم نه خو د پښتو ویل ژر به شاوخوا 240 کورنیو ته د مرستو پیغامونه واستوي. د زیاتوي چې کله ورته انتظامی په دتخیلو کې د امنیت ډاډ ورکړ نو د پاتې کډوالو ستنولو بهیر به هم پیل کړي. په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې او طالبانو په یو دفتر کې چاودنه شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 12 ژوبل دي. د سیمې یو انتظامی چارواکي او یو اوسیدونکي د نومرو خودو په شرط مشال راډیو ته ویل پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې د انګور اډې په بازار کې د حقانی شبکې د قومندان نیک په دفتر کې شوې. دوی وایي په چاودنه کې یو قومندان جمشید گنگی خیل هم ژوبل دی. د پاکستان پوځي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې پیښې او مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویلي. په باجوړ کې د سړک تر غاړې په بم چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه پرون د چارمنګ په ناوګۍ کې شوې او چارواکي وایي چې وژلي کسان امان الله او ګلبدین نومیږي. هلته د بلوچستان په چمن کې پرون ماښام د لمانځه پر مهال په جومات کې په بمي چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوي چې پکې د جومات امام حافظ متی الرحمن هم شامل دی. د چمن د پولیسو مشر عطا الله شاه بیګا خبریالانو ته ویل لومړنۍ پلټنې ښیي چې بارود د جومات په محراب کې خوول شوي ول. د بریدونو ذمواري چا نه ده منللې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روان کال په پای یا د راتلونکي کال په جنوري کې به په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. په صنعتي چارو کې د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان بیګا مشال راډیو ته ویل دا به د پښتونخوا تر ټولو لوی صنعتي زون وي چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده. د ده په خبره په دې زون کې به زیاته پانګونه چین کوي خو ګټه به یې د دواړو شریکه وي. د زیاتوي چې د رشکۍ زون به ګڼو خلکو ته د روزګار موقع ورکړي او ورسره به د صوبې او پاکستان برآمدات لوړ شي.
چې څومره چاینیز کمپنی هغې راولي نو هغوی به 20% چاینیز راولي او 80% به زموږ خلک اتنه وي. زمونږ پرایورټي ده چې زمونږ لیبر انټنسیو او هغه پروډکټ چې کوم زمونږ لوکل را مټیریل استعمالوي او کوم زمونږ ایکسپورټ کوي هغه انډسټریز زمونږ ډېر زور ورکړو چې هغه زموږ خلک هم امپلای شي او پاکستان ته ریونیو راشي.
خو د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو څېړونکی ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتونخوا حکومت د رشکۍ د صنعتي زون لپاره په بجټ کې پیسې نه لري او له دې څخه د ترلاسه کېدونکې ګټې په اړه هم مبالغه کوي. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې پر افغان پوځي قافلې په وسلوال برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي محمد ناصر نظري ویلي پیښه نن سهار وختي په مرکز قلینو کې شوې چې پکې و سرتیري ژوبل هم دي. د ده په خبره وسلوالو هغه مهال برید کړی چې د افغان ځواکونو قافله له ښاره تېرېده. هلته د لوګر د ولایتي شورا مشر محمد ناصر غیرت وایي چې بیګا په سیمه کې په بمبارۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د ده په خبره د شپې ناوخته افغان ځواکونو له وسلوالو سره د جګړې پر مهال له ناټو څخه د هوایی برید غوښتنه وکړه. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په وژل شویو کې څومره ولسي وګړي دي. خو د لوګر ولایتي ویاند خالد ساپای وایي د پیښې پلټنې روانې دي. ناټو هم د بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړی دی چې په هیواد کې د خونړیو بریدونو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. اشرف غنی بیګا د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سه شنبې د ورځې د برید د ټپیانو پوښتنې ته ورغلی وو او هلته یې د خبرو پر وخت تور پورې کړی چې په ګاونډي هیواد کې د وسلوالو د روزنې مرکزونه لا هم فعال دي. د کوم هیواد نوم وانخیست خو له نړیوالو څخه یې وغوښتل چې دا مرکزونه او ملاتړ یې په منطقي ډول په ګوته کړي. د سه شنبې پر ماښام د کابل په اورانوس یا یورینس هوټل کې د میلاد النبی په مناسبت په غونډه کې ځانمرګي برید وشو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیګا ویل په هغه برید کې د وژل شویو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د ده په خبره په حمله کې څلور نوي کسان ژوبل هم دي چې ذمواري یې چا نه ده منلې. او ایرانی رسنۍ وایي د بشري حقونو نومیالی وکیل عبدالفتاح سلطانی د وو کلونو تر بند تیرولو وروسته خوشی شوی دی. د هیواد نیمه رسمي خبري اژانس اسنا پرون ویلي چې سلطانی تر هغې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو چې د سه شنبې پر ورځ انقلاب ساتونکي ځواک یې د خوشي کولو پرېکړه وکړه. هلته ایرنا خبري اژانس د نوموړي د وکیل له خولې ویلي چې چارواکي د سه شنبې پر ورځ پر مشروط ضمانت د سلطانی پر خوشي کولو سلا شول او پرون دی له زندان آزاد شو. خو خپلواکه رسنۍ د نوموړي د خوشی کېدو تصدیق نشي کولای. له ایرانی قانون سره سم سزا شوی کسان د خپل بند نیمایي مودې تر پوره کېدو وروسته په مشروط ضمانت خوشی کېدای شي. سلطانی د سولې نوبل انعام لګټون کې شیرین عبادی سره یو ځای د بشري حقوقو د مدافعینو مرکز پرانیستو چې اوس په ایران کې تر بندیز لاندې دی. چارواکو نوموړی په 2018 زیږیز کال کې ونیو او وروسته یې د پروپاګاندا کولو او د اپوزیشن د ناقانونه ډلې جوړولو په تورونو ورته د 14 کلونو د بند سزا واوروله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه وستاسه د کرنسی وی اسعار وبي او د سبانی موسم حال اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 104 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 102.5 روپۍ 10 پیسې او 103.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 6.5 روپۍ 40 پیسې او 6.5 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 70 پیسې او 15 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیگی او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅوله کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلیر ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
اردن کو خبرونه مول مشال لاډي و اردل تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړي کې اورې د شمالي وزیرستان د تخیل کډوالو په بنو کې لاجون خړیو له حکومتې غوښتي چې خپل سیمو ته د ستانه کړی
مشکي متاثرين روغلي دي دا په ټیم کې پرته دي دغه بل هزار یا نشته ټول کېر نه تلور شي بیا یې سمه وړي چې مش په امن امن خپل کېر تلور شي امن ورته جوړ شي.
بلخوا د باړستان شوی کډوال بیا وایي دوه کاله وړاندې خپلو ویجاړو کورونو ته ورغلي خو تر اوسه یې تعلیمي ادارې لنګې پرتې دي.
دیو اندازې په مطابق آتش پت سکولونه د موږ د بوډۍ کانډر مکمل ورون دي. په دا یخنۍ موسم چې شروع شو په دا کې هم ځنې ته ونه لوندې او ځنې په ټینټونو کې ماشومان لګیا دي او سبق یې ویي.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي حکومت به د روان کال په پای یا په جنوري کې د رشکي اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. او د خبر پختونخوا په قبایلي او نورو سیمو کې خوناق ناروغي لګیدلې چې د ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
په دې کال کې موږ څنګه تقریبا 123 ماشومان مسره بوارد کې شو دي چې هغه موږ ټول ټریټمنټ کوي. 130 ماشومان
یو شمیر موضوعات لرو په روسي نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل اهم لرو. لمشال لډیو سره اوسئ. بشار لډیو ته غوږسته اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم واردل چې د شمالي وزیرستان د دتخیلو کډوالو په بنو کې لاریون کړی. دوی حکومت ته ویلي چې نوره کډوالي نشي زغملی او خپلو کورونو ته د ستانه کړي. دوی تور پورې کړی چې له څو میاشتو راهیسې ورته حکومتي مرستې بندې دي او د ژوند کولو لپاره نور هیڅ وسیلې نه لري. دا چې حکومت څه دریځ لري په دې راپور کې اورو.
دوی وویل افغانستان نه ډیرای کډوال راستانه شوی چې لا هم بکا خیل کډوالو کیمپ کې دی او کال یې پوره کیږي خو د دوی سیمې لا هم نه دی کلیر شوی. ملک شیرآدم وزیر وای تحصیل د تاخیل مداخل لا هم کډوالو کیمپ او بنو ډیرای اسماعیل خان کې میشته دی چې واپسی یې نه دی شوی او نور د کډوالۍ د زغم نه دی.
تحصیل د تحصیل کې چې څومره د مداخل کوم دی دا غټه بودی لري د کیمپ اوف کیمپ په پروت دی په دی خان دی په بانی دی په پشاور دی دغه د زارې مهاش هیڅ طریقه نشته بلا دغه یو هزار یې دوه بارہ هزار ریپی مانتلی به ته ملوي دلی کداري پی د بارہ هزار دی ته نه ملوي شي دی خو لازمن په احتجاج ها مجبوری دی روټ تور وځي بلا طریقه شته نه په کیمپ کې وسور دی.
ګلشا خان وای د لاریون مقصد یې دا و چې دولت یې په واپسی غور وکړي او تیرو و میاشتو نه بندې مرستې به حل شي.
مشکل متاثرین روغلی دي دا په کم کې پرته دي دغه بل هزار یا نشته دله پونا پټای څه شي نه لري دا بار هزار په تا نو سي پدای گزارا چلی شي تیم مش خپل وطن ته واپس لور شي د امن امن په هزار یا باندې مش طرف په سار کې ودا شي ویوا چې تاسو ته هر امیاز 12000 میسج ملوي شي ته یو میسج یې سره وو تقریبا سپر وته میسج نه سره باقی یا دي سم یو ته جاد نه مجبورای نه ځکه کې چې خپل حق غوړي چې کیما ودا یې سره شي وو خپل کړي نه لور شي بیا یې سم غوړي چې مش په امن امن خپل کړه لور شي
کلامو چې په دې اړه د پخوانی قبایلي سیمو قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې دا د تاخیلو کډوالو د نقدو مرستو دوباره تصدیق پس د ډیری کورانو مرستې بحل شوې او نږدې ورځو کې یې هم 224 کورانو مرستې بحال کړې او ضربه په میسیجونو ورته ولیږل شي. دا دوی په وینا دغه کډوالو واپسی لپاره هر ډول تیاری نیولې کلا هم چې دولت د دوی د سیمو کلیرنس وکړي او ورته د واپسی وویل شي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله لکونه خلق به کور شوي ول چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات واپس شوي خو تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول کډوال لا هم بکاخیل کډوالو کیمپ او د پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که یو خوا د شمالي وزیرستان د داخلو کډوالو او لارون خړې ول حکومت یې غوښتي چې خپل سیمو ته دی ولیکدوي نو بل خوا د خیبر قبایلي ضلع باړي ته ستنه شوي کډوال وایي دوه کاله وړاندې خپلو ویجاړو کورونو ته ورغلي خو تر اوسه یې تعلیمي ادارې ړنګې پرتې دي. دوی وایي بیا بیا ورسره وادې شوي چې د غورانې تعلیمي ادارې به جوړول کیږي خو ماشومان لا هم تر اوسه په خیمو کې زده کړې کوي. ځایي خلک زیاتوي چې یخنی شروع شوې نو ځکه ماشومان نشي کولای چې په خیمو کې زده کړې جاري وساتي. نور حال له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع باړې تحصیل کډوال وایي دوه کاله وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راستانه شوي خو ران شوي. زیاتره سرکاري سکولونه یې لا نه دي رغول شوي. دوی وایي ماشومان یې په شلیدلو خیمو کې سبقونه وایي او اوس یخنی هم شروع شوه او د زده کړو په وخت د لا نور تکلیف سره مخ کیږي. د باړې د خدمت خلک کمیټې یو مشر تورا بلی پردای مشال ریډیو ته وایي
په باړه کې غټ سکول دی علم ګدر یو مین سکول دای گورنمنٹ ہائی اسکول علم گدر بیا وسرا پکوریگرو کی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاریگر گڑی بیا پشلوبر کی گورنمنٹ ہائی اسکول ارجلینا دے امدا سے ہسورا گورنمنٹ ہائی اسکول ہسارا دسے مختلف گورنمنٹ مڈل اسکول گنداو پشت دلیو خیمو کے وس موشمون کے لگے سب کی آر چت خود علم شو خلق الدلیم دی دے اسکول نہ چکم دی آغات اس پورے کور پہ نئے شروع دی وے اندازے پہ مطابق آتش پہ تو اسکول نہ بڑے کانڈر مکمل ورون دی چائنا ایڈ والا پروسیس دو له خطو سفر ال سٹارٹ نه او په دایخ نه موسم جي شروع شو په دا کې هم زنه ته ونه لوندې او زنه پټنټونو کې موشمون لګي او سبق وي اي اسکول هو چونکه ماحول د سوي چاغا اسکول بلډینګ چې تکمه پورې نوي کنه نو د وډ کی په مکمل شاګرد یا د اسکول سټوډنټ چې هغه په مکمل تور دغه ته وجود تعلیم په طرف نوي چیر ته ونه لوندې نو ستوي چې ته د روډ سایډ او اجرای بل سوي پاکي خلکو ته ګورتا یا ګوډي تیر دل یا بل نو توجه دغه تقسیم شي هغه د پوره تعلیم د پوره یو ماحول لگی.
او گل نظر پر دیوائی چی آلا چارواکو دا باڑی دا دورو پا محال اعلانو نکڑی وو چی دا غا تعلیمی ادارے با زر عبادی کڑل شی خدا سی و نشو
چې ماشومان وکسید اوس هم په هماغه ټینټونو کې ناستی د تیرو دوه کلونه دا یې چې د باندې کار روان دی او دا به وشي یخنی شروع شوې ده او ډېره داسې ده چې بالکل هغه دا به وایي چې کلاو ناستی هغه که ته یو سکول له لاړ شي وګورې په کې هغه کې دوه صرف دوه ټینټونه لګېدلي د دې نه علاوه په کې هغه نور ماشومان چې وګورې یا بهر چېرته ته ونه لاندې یا ته داسې نور هغه لاندې اخ کړي نو د مسالې هلته کې ډېرې زیاتې شته ده هلته مختلف این جی اوګانې چې راځي هغه هم داسې په یو ځای کې کارو کې په بل ځای کې نه کوي نو د حکومت نه د اعلی چارواکو نه د اعلی ادارو نه د مونږ دا اپیل دی دا سوال ته کوو چې دلته دا کوم مسالې دي دا فوراً حل کړی شي.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر وایي هلته په باډه کې په دې تېرو لسو کالو کې ټول اووه شپېته سرکاري سکولونه وسله والو په چاودنو سره وران کړي او بیا په ټوله ضلع کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړل شوي چې کومو سکولونو ته جزوي زیان اوښت هغمو ورغولی او چې کوم مکمل لمنځه وړل شوی پاغې کې د یو شمیر سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار روان دی او یو شمیر سکولونه به پکې زر بحال کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
او دن کوتا سی دا مشال ریډیو خبرونی پا مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدی شي. د خیبر پختونخوا په قبایلي او نورو سیمو کې د خناق ناروغي لګېدلې چې د ناروغانو شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په ناروغۍ اخته زیاتره ماشومان د بنو او کرګ سیمو دي. د خیبر پختونخوا د صحت څانګه وایي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې له بهرو هیوادونو واکسین راغوښتي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او بندوبستي سیمو کې ماشومانو ته په وخت د بیماریانو حفاظتي ټیکې نه لګولو له وجې سخت کال د خوناک د متاثره ناروغانو شمیر 202 شپېتو ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د حفاظتي ټیکو د څنګه په وینا چې په دې مرض کې زیاتوالی روان دی. خوناک په ماشومانو کې د سینې او مرۍ بیماری وي او د دې په نښو کې سخت ټوخی، ساه او خوراکي تکلیف، خراب آواز، مرۍ کې خارښت، پوزه بیدل او تبوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګه ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه اویل چې د ماشومانو د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره مخصوصې د ای ډی ایس ټیکې لګي او کمخ را مخته کېدو له وجې حکومت دا نورې هم راغوښتي دي.
هر ماشوم پیدا شي نو هغه ته دا درې ځل به لګي. یو ځل چې د هغه عمر د شپږو هفتو شي، بیا چې د هغه عمر د لسو هفتو شي، او بیا چې د هغه عمر څوارلس هفتو شي، نو په دې درې انټرول باندې دته پینټا ون، پینټا ټو، پینټا تھری هر ماشوم لپاره په کار د شریک ته ولګي. زمونږ په ټرایبل ډسټرکټس کې او زمونږ چې کوم د ساؤتھ بنو، کرک او لکه مروت ته، نو په دې کې چونکې څه د کمیونټي سایډ باندې ایشوز دي چې هغه د ویکسینیشن لپاره دونه اګریډ نه دي، ویکسینیشن امپورټنس هغه دونه دغه نه دی، د هغې د وجې نه دغلته زمونږ د پینټا کورج چې کوم دی هغه دونه خمزي، نو د هغې د وجې نه دا کیسز دغلته په ډېر لوی لیول باندې روان دي.
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګه تر مخه چې پېښور، نوخار، بټګرام، مردان او بونیر نه هم کیسونه رپورټ شوي دي. کال 2014 کې دا ناروغي شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلی وه. د بنو ضلع هسپتال د غوږونو، پوزې او مرۍ د بیمارو ماهر ډاکټر اقبال وایي چې تېرو دوه هفتو راسي هره ورځ یو یا دوه مریضان راځي چې پکې د ماشومانو نه علاوه د شپږ 50 کالو یوه ښځه هم راغلې وه.
په دې کال کې موږ څنګه تقریبا 123 ماشومان ما سره په وارد کې شو دي چې هغه موږ فل ټریټمنټ کړی. 130 ماشومان او هغه نه بعد چې کوم ماشومان دي پر د لاسټ تقریبا د 2 weeks نه موږ څنګه ویکسین نشته دی، نو دینه بعد چې ماشوم راشي ما خپل طرف نه ټریټمنټ ورکو او بیا ویکسینیشن دی پره هغه پېښور ته ولېږو. بقیا دینه بعد بیا موږ ایډمټ کوو نه هغه چې کوم کې ډیفینیټلی موږ مطلب شک نه کنفرم بیماری راشي دا هغه ویکسینیشن دی پره پېښور ته واستو.
د یو شپږ کلن ماشوم پلار خدادات چې د بنو په هسپتال کې خپل زوی داخل کړي وای چې زوی اچانک ناروغه شوی وو.
بس دا خو جیکل ته تلا غنه چې ته به چې غلا مې خوګيږي دې چې غلا خوګي دې موږ ډاکټر لا راوړه هغه چې دا خدا وته شنه وړي کولی کې مخ کې نه نه چې نو تکره اوس چې بیمار شو دې او تاو په هسپتال کې اوس ما په کې پرې تا غا خو له سنا لک کار نه کوي رټیکتا ولې شو دا.
د ډاکټرانو په وینا د خوناک د بیماری یو ماشوم نه بلته او غټو کسانو ته هم لګېدای شي. د خوناک رس مخنیوي لپاره د ای ډی ایس ټیکې پاکستان کې نه جوړول کیږي، بلکې دا په هند او کرویشیا کې جوړول کیږي او د پاکستان د صحت محکمې له دغو ملکونو راغواړي.
دا مشال ریډیو ده.
بشار رادیو ته وګست اوردون کو زو رشکی ته د خبر پختونخوا د وزیر اعلی د سنتی چارو سلاکار او د سوی سملی غړی وای حکومت با روان کال په پای یا په جنوري کې د رشکی اقتصادي او سنتی زون پرانیزي. عبدالکریم خان بیگا مشال ډو تویل دا زون د چین او پاکستان اقتصادي لار د پروژې برخه ده چې صوبی او هیواد ته به اقتصادي ګټه ورسوي. خوشنن کې وایي صوبی حکومت د دې لپاره په بجټ کې پیسې نه دي خودي او ورڅخه د ګټې ترلاسه کولو په اړه مبالغه کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د 2013 زیږدیز کال د دسمبر په پای یا د 2019 زیږدیز کال د جنوري په پیل کې په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل دا زون پر څه د پاسه زر اکړه ځمکه جوړیږي چې پکې زیاته پانګونه چین کوي خو ګټه به یې شریکه او تاوان به یې یوازې پر چین وی.
د پښتونخوا د ټول نغټ انډستری سټیټ دا دی راشکی دا درسته نه کنټینیو را روان دی او ان شاء الله د دې د دسمبر اند کې یا په جنوري کې به ګراوند بریکینګ کیږي. په صوبې 9% شیر دی هغه د موږ کې څومره پیسې جوړیږي هغه شیر زموږ دی. د دې نه علاوه 91% شیر د هغه دی او پروفیټ کې موږ مرګري او لاس کې مرګري نیو کې کاست انهانس کیږي نو موږ مرګري نیو.
کریم خان وايي په صنعتي زون کې به هر ډول کاروبار او کارخانو ته د جوړېدو اجازه ورکوي او پکې به یوازې 40% کارکونکي چینایانوي.
چې څومره چاینیز کمپنۍ غیر راولي نو هغه به 20% چاینیز راولي او 80% به زموږ خلک نه وي. چې کوم زموږ هغه بین لیست کې د اکسپلوسیو راځي چې کوم ډیفنس پرپز والا انډستری وي هغه بند وي. نو ټول کلاو زموږ پرایورټي ده چې موږ لیبر انټنسیو او هغه پروډکټ چې کوم زموږ لوکل را مټیریل استعمالوي او کوم زموږ ایکسپورټ کوي په دنیا لذي موږ ډالر او پوند راځي دا هغه هغه انډستری موږ ډیر زور ورکو چې هغه کې زموږ خلک هم امپلای شي او پاکستان ته دیوي نه شي.
خو د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو سیړونکو او شنونکو ډاکټر سید عالم مسعود وای د خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې لپاره په بجټ کې پیسې نه لري. د دې په خبره حکومت د رشکۍ له اقتصادي او صنعتي زونا صوبې او د هیواد ولسته د ګټې رسیدو په خبره کې هم مبالغه کوي.
بجر خو یو نام نه دی خدای شنو هغه چې کم دی وای نو په هغه کې دا بالکل خرق ولي دا ډیر شکی ولا با صرف پیکینګ کوي او دا پیکینګ چې کم دی ځان له صنعت نه دی ځان له نور هغه حوالہ سره اکنامک زون نه دی لکه چې په نور ځایونو کې جوړي او په دې کې به سرمایه کاری هم چاینا تر اوسه پورې نه راغلي او هغه کې پیکینګ به کوي چاینیز
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ په څیر په چترال مانسیری او کواټ کې هم صنعتي او اقتصادي زونونه جوړوي په هغه کې د پانګونې شرایط هم برابروي او د هر څه به په راتلونکو کلونو کې نه یوازې خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي بلکې ورسره به د پاکستان د برآمداتو کچ هم لوړ شي. چین وايي د اقتصادي لار په ګڼو پروژو کې له 80 ارب ډالر څخه د زیاتو پیسو پانګونه کوي او د پاکستان حکومت وايي د دې پروژو عملي کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمه پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي.
دا او پامیر ساحل چې تاسو د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه معلومات درکول او اوس راځو دې ته چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د آئینی عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې چې پکې یوازې سیاسي مقدمې وچلول شي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د ترګرۍ له ټولو مقدمو سره دې باید یو شان چلن وشي. د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان په عدالتونو کې دا وخت 80% مقدمې سیاسي دي چې له وجې نورې مقدمې په ټپه ولاړې دي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې پوځي عدالتونه دې ختم کړل شي. دا چې حکومت دې غوښتنو ته څه ځواب وایي په یو راپور کې اورو چې لږې دمې وروسته پیلېږي. د پاکستاني سینټ د قوانینو د اصلاحاتي کمیټي او حکومت اتحادي ګوند ام کیو ایم غړی محمد علي خان سیف وایي د آئینی عدالتونو جوړولو لپاره به آئینی ترمیم کول وي. خو نوموړی وایي په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیم لپاره په دریو کې دوه اکثریت ته اړتیا ده کوم چې نشي ترلاسه کېدی ځکه چې د په خبره دا وخت د حکومت او اپوزیشن ترمنځ سخت اختلافات دي. منسټر سیف تور پورې کړ چې پیپلز پارټي د سیاسي مقدمو لپاره ځکه د آئینی عدالتونو جوړولو غوښتنه کوي چې دا وخت یې د ګوند مشر او نورو غړو خلاف مقدمې روانې دي.
د پیپلز پارټي مشرانو په ډیرو موخو باندې دا بیانونه ورکړي دي، بس اسمبلی کې په سینټ کې او په میډیا کې، چې دا موجوده چیفټه سسیدن د سیاسي عزائم دي او د موجوده حکومت د زیات حمایت او د دې مرسته کوي په نسبت یو جج په حیثیت کې د آزادو فیصلو نه لکه دغه دی او د فیصلې متعصبه فیصلې دي. دا ګڼم چې دې وخت هغې ته دا خطره ده شاید چې د زرداری صاحب حوالے سره یا د پیپلز پارټي د نورو مشرانو حوالے سره دا عدالت چې دا دې شي سه انتقامي کاروایې طرف روان دی.
مرسته صاحب وايي په پاکستان کې چې کله یو سیاسي ګوند په حکومت کې وي نو په لومړیتوبونو کې یې د آئینی عدالتونو جوړول نه وي، چې دا رنګ په دغه عدالتونو کې یوازې سیاسي مقدمې وچلول شي او د عامو مقدمو یعنی په وجداري او دیواني مقدمو لپاره بیا ځان له عدالتونه وي. دا په داسې حال کې دا چې د پیپلز پارټي مشرانو د نهې په ورځو په یوې خبري غونډه کې غوښتنه وکړه چې په ملک کې د آئینی عدالتونه جوړ کړل شي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نورعالم خان هم وایي چې دا وخت پاکستان په عدالتونو کې 80% مقدمې سیاسي دي، چې له وجې نورې مقدمې په ټپه ولاړې دي. د په خبره دا ځکه چې د مقدمو تر شا غیر جمهوري قوتونه لاس لري.
سیاسی کیسونه هغه کې میاشتې لګي او چې کم چې د یو سړی ضرورت ته او عوامو کم کار دی چې هغه په جیل کې پروت دی یا هغه کېدی دی، دا هغه ته چې توجه نشي ورکړی کېدی او هغه کې چې قانون تیر شي او د هغه مقدمه نه راوځي، نو دې دا یو هغه ده چې آئینی عدالت کول پکار دی.
یا ربی چې پاکستان چیف جسټس ویلی چې دوی د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. د پیپلز پارټي مشرانو د نهې پرځو په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې عدلیه د ترګری په مقدمو کې دوه مخیزه رول لوبوي. د دوی په خبره کې یو خوا سپریم کورټ د پیښور های کورټ پر هغه فیصله عمل درآمد کول ودرول چې پکې د پوځي عدالتونو لخوا سزا یافته د شپږو یا کسانو د خوشي کولو امر شوی وو. نو بل خوا یې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په کیس کې 15 ملزمان چې د جوډیشل میجستریټ په وړاندې اعتراف اهم کړي وو خوش کړل. نورعالم خان اهم وایي باید چې پوځي عدالتونه ختم کړل شي، ځکه چې په دې کې د انصاف تقاضې نه پوره کیږي.
که چېرته تاسو دې ته انصاف وایي چې په دوه ورځو کې د چدي یو فیصله وشي او د هغې د اپیل نه یې کړی چې دا خو چې دی یو د انصاف خلاف هغه ده فنډامنټل رایټ وایلیشن دی. یو سړی هم د هغې په کسټډي کې بیا هغې چې دی هم هغه ولا وکیل ورکی بیا هغې چې دی اقبال جرم بیا هم د هغې په کسټډي کې لاړ شي، نو دا د انصاف اصولو خلاف دی.
خو د سینټ د قوانینو د اصلاحاتي کمیټې او حکومت اتحادي ګوند ام کیو ام غړی محمد علي سیف وای پوځي عدالتونه چې له پارلمانه یې منځوري ورکړل شوی او عیني حیثیت لري دا وختي ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو ایکسپریس ٹریبیون رسپانا پخپل اداجه کلی کی په پاکستان کې د خندانی منصوبه بندي لپاره سم ګمونه نه پورته کیږي چې لوجه د دې هواد په آبادی کې زیاتواله روان دي. د ریاستوی باید حکومت د آبادی کنټرولولو لړکی د کاری ډلو ترڅنګ د مولایانو او د خندانی منصوبه بندي په لړکی د پوهاوی پروګرامونو لپاره د کارکونکو خزو عمرستې هم ترلاسه کړي. تفصیل لانی ساجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پاکستان مخ په زیاتیدونکې آبادی او هیواد ته په ورپېښو موجوده ننګونو کې یوه ده. د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې له 20 کروڑ څخه زیاته ده. د ادارې په خبره د پاکستان آبادی په سمه توګه نه ده شمیرل شوې. رسپانا لیکي د پاکستان په آبادی کې دا زیاتوالی د حکومت د پرمختیا په برخه کې د پلانونو لپاره یو ګواښ هم دی. اداریه د آبادی د کنټرول لپاره د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د یوې کاري ډلې جوړولو په اړه لیکي چې دا خګام دی. روسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو کانفرنس کې دا پریکړه شوې ده چې په آبادی کې به هر کال 0.5% کموالی راولي. دا اوسنۍ کاري ډلې به د هغو پخوانیو کاري ډلو په وړاندیزونو غور کوي چې د سپریم کورټ په امر جوړې شوې وي. په دې وړاندیزونو کې د نکاح د رجسټریشن لپاره له واده وړاندې د خاندانی منصوبه بندۍ لړکې پوهاوی، د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا د وړوکوالي ودونو مخنیوي لپاره قانون راوړل او د ماشومانو په پیدایش کې د وقفې کولو لړکې اقداماتو ترڅنګ د غسي ځینې نورې خبرې شاملې دي. د ادارې په خبره که څه هم دا وړاندیزونه مهم دي، خو له دې دا څرګندېږي چې د آبادۍ د کنټرولولو لپاره هڅې د کاري ډلو جوړولو پورې محدوده کړل شوې دي. روزپاڼه لیکي په پاکستان کې د آبادۍ د کمولو لپاره ډېر لږ اقدامات عملی کیږي. ادارې لیکي د پاکستان د کلیوالو سیمو ترڅنګ په خارونو کې هم خاندانی منصوبه بندي یو ټولنیز بندیز ګڼل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په ماشومانو کې د وقفې کولو په برخه کې اقداماتو زیاتولو لپاره وړاندیزونه کېدای شي چې تر هغه پورې د عملي کولو په ځای یوازې د کاغذونو تر حده وي تر څو چې د پلان کې ملایان او د خاندانی منصوبه بندۍ په لړ کې د پوهاوي لپاره کارکوونکي ښځې شاملې کړل شوې نه وي.
بشار لډیو ته غوږ سی تاسې دغه ادارې واره دا وخت شوې دی د نیم بجې لپاره مې ساحل د خبرو لنډي جوړ.
د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو په بنو کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی نن تر لاریون وروسته مشال راډیو ته ویل چې نور د بکخیلو په کیمپ کې نشي اوسېدای ځکه چې چارواکو ورباندې له څو میاشتو راهیسې د مرستو پیسې هم بندې کړي دي او په کیمپ کې هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. د قبایلي سیمو د ناورینونو انتظام اداره یا اف ټی ایم ای وایي د ډیرو کورنیو نقد مرستې تر تصدیق وروسته وربحال کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې او طالبانو په یو دفتر کې چاودنه شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 12 شوبل دي. د سیمې یو انتظامي چارواکي او یو اوسیدونکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ټویل په خنن سهار شاوخوا 2 بجې د انګور اډې بازار کې د حقانی شبکې د قومندان نیک په دفتر کې شوې ده. د پاکستان فوجي چارواکو او وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې د سړک تر غاړې د بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه پرون د چارمنګ په ناوګۍ کې شوې او چارواکي وایي چې وژلي کسان امان الله او ګلبدین نومیږي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روان کال په پای یا د راتلونکي کال په جنوري کې به په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. په صنعتي چارو کې د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالکریم خان بیګام مشال راډیو ته ویل دا به د پښتونخوا تر ټولو لوی صنعتي زون وي چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده. چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې پر افغان فوجي قافلې په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس ولایتي شورا غړي محمد ناصر نظري ویلي پیښه نن سهار وختي په مرکز قلعینو کې شوه چې پکې وسرتي ریجوبل هم دي. د خبرو وسلوالو هغه محل برید کړی چې د افغان ځواکونو قافله لخر تیریده. افغان لوسپشر اشرف غنی تور پورې کړی دی چې په هیواد کې د خونړۍ بریدونو د ملاتړو ځالې لا هم په گاونډي هیواد کې دي. اشرف غنی بیګا د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د سې شنبه د ورځې د برید د ټپیانو پوښتنې ته ورغلی وو او هلته یې د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې په گاونډي هیواد کې د وسلوالو د روزنې مرکزونه لا هم فعال دي. او ایرانۍ رسنۍ وایي د بشري حقونو نومیالی وکیل عبدالفتاح سلطانی د وو کلونو تر تیرول وروسته خوشی شوی دی خو خپلواک رسنۍ د نوموړي د پرون د نوموړي د خوشی کېدو تصدیق نشي کولای.
دا په امیر ساحل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه اونیزې خبرونه د وړومبي راځو د نړۍ رنگونه اونیزې خبرونه ته په دې خبرونه کې تاسو د ساينس او فلم هم د غرض د نړۍ نور خوندور معلومات اورئ. د خبرونه کوربه ګولای آسی.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کوم درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس پوهان وایي په دې ژمي کې د شمالي قطب یو شمیر سیمې بشپړې کنګل شوې نه دي چې لکبلې کاربن ډای اکسایډ زیات اندازه په اټموسفیر یعنی چاپیریال کې خپرېږي. د ډیلی میر ورځپاڼې د راپور لمخې ساينس پوهانو ته څرګنده شوې چې د شمالي قطب خاوره چې د ځمکې تر ټولو سړه سیمه ده ځینې برخې په دې ژمي کې د تیرو نو پشان سړی او کنگل نوی. د دوی په وینا دا د دې سبب کیږي چې په اټموسفیر کې زیات ګلوتونی ګیسونه خپاره شوي او د اوزون پر دې ته خطر پیښوي. د ساينس پوهانو د سړین دا نتیجې هغه اندېښنې تاییدوي چې ځمکه مخ په تودېدو ده. ساينس پوهان وایي چې د شمالي قطب همدغه ځای چې په تیر ژمي کې یخ نه وهل په تیر ژمو کې کنگل کیدل چې له کبله یې میلیونه ټنه پخوانی کاربن د دیوال کار ورکوي. دوی اندېښنه لري که په همدې ډول په راتلونکو کلونو کې هم کنگل نوی لا ډېر کاربن ډای اکسایډ او میتین ګیس به اټموسفیر ته لاړ شي. د لمر په انرژي یعنی شمسی توانایي باندې چلیدونکې یو بې پایلټ الوتکې په لومړني الوت کې 15 ورځې او 23 غنټې په هوا کې پاتې شوه او د اوږد الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د برتانیې د ټلیګراف پرسپانې د راپور لمخې دا بې پایلټ الوتکه چې زیفور اس نومیږي له ځمکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بې پایلټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرولو وروسته پر ځمکه کېناسته. تر دې پخوا د بې پایلټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 کال کې جوړ شوی بو 14 ورځې وو. په 2015 کال کې دا ریکارډ زافیرز بی پایلټ الوتکې جوړ کړی وو. ایربس کمپنی غواړي چې نوري ازمختي الوتنې هم وکړي. په مصر کې د لرغونو آثارو پوهانو هنو چوي پیشوګانو او نورو زناورو لاشونه موندلې دي. دا موندنه د مصر په سفاره کې احرام کینګ اسکاف کمپلیکس سره نږدې شوې. کارپوهانو ته معلومه شوې چې دا هنو چوي لاشونه 4000 کاله زاړه دي. په قدیم مصر کې خلکو دا ګڼله چې پیشوګانو او نورو زناورو مرګوستو د دې ارزښت نور هم زیات شي. د مصر لرغونو آثارو پوهانی وزیر وایي چې دا یو غیر معمولي موندنه ده. په دې کې د دریو پیشوګانو هنو چوي لاشونه موندل شوي او په محفوظ حالت کې دي. یو نوی څېړنه ښایي چې د شاتو د مچیو او اروپایي بمبورو د لیدو د پروسس میکانیزم د انسان غونډې دي. مچۍ او بمبوري د انسان تور او سپین مخ پیژندلې شي. د برتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې په راپور کې راغلي داسې ښکاري چې د حشرو بصري قوت تر هغې څه زیات دی چې مخکې تصور کېده. د آسټرېلیا ریمت پوهنتون د څېړونکو له لورې په نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شاتو د مچیو سترګې دا توان لري چې د انسان مخ د هغه د تورو سپین عکس له مخې وپیژني. دوی وایي چې مچۍ د پروسس له داسې میکانیزم څخه کار اخلي چې د انسان بصری مکانیزم ته ورتوالی لري. سره لدی چې د انسان مازغه شپږ اتیا میلیونه او د مچیو کوچنی مازغه صرف 2 میلیونه حجرې لري، خو بیا هم د مچیو د سترګو د لیدلو د پروسس قدرت انسان ته ورته دی. د دې څېړنې په نتیجه کې په دې پوهېدل چې د مچیو د لیدو د پروسس مکانیزم انسانانو ته ورتوالی لري مرسته کوي چې څېړونکي ورڅخه د زیرک مصنوعي ذهانت په سیستمونو کې کار واخلي. د چین کمپنی علی بابا د خپلې ویبپاڼې له لارې په 1 ساعت کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده. د نومبر میاشتې 12 نیټه په چین کې د سنگلز ډے یعنی موجران ورځ نومول شوې وه. د دې ورځې په مناسبت علی بابا شرکت هر کال ځانګړي سیلز ورکوي. علی بابا شرکت وایي چې د جرګانو د ورځې یعنی د نومبر د 12 په پیل کې یې شاوخوا په 1 ګنټه کې د 1 ارب ډالرو سودا خرڅه کړې ده چې دا په نړۍ کې په دومره لنډ وخت کې ساری نه لري. تیر کال هم علی بابا ویبپاڼې په همدې ورځ ریکارډ سودا خرڅه کړې وه، خو سخت کال یې تیر کال سودا په سلو کې 20% زیاته ده. د اینډروید سیستم لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته تر مخکې د زړه د حمله خبر ورکوي. د اسپانوي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښایي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلي او کنه دراغلي او که حمله پرې شوي وي نو ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې روغتون ته په فوري توګه لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د ویلنیس یا د پولیټیکنیک څېړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره وي او کنه. په نړۍ کې تر ټولو تیز یا سپر کمپیوټرز په فهرست کې امریکا په لومړي نمبر او چین په دریم نمبر دی. په نړۍ کې تر ټولو تیز سلو کمپیوټرو کې د امریکا 15 او د سویټزرلند، جرمني او د جاپان کمپیوټرې هم شامل دي. په دې فهرست کې د 530 کمپیوټرو کې 220 د چین دي، د امریکا 109 دي. د سپر کمپیوټرز فهرست کال کې 2000 خبريږي. په تازه فهرست کې د امریکا 200 سپر کمپیوټرز سمارت او سی سی را په لومړي او دویم نمبر دي. په رپورټ کې راغلي چې د امریکا سپر کمپیوټر سمارت 2 لک ټریلیون کولیشنز په 1 سیکنډ کې کولی شي. دا سوپر کمپیوټر آی بی ایم جوړ کړی دی. په دې فهرست کې ویل شوی چې د چین سنوای ټای هو لایټ تیر کال د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر خو سږ کال په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. د دې ترڅنګ په فهرست کې په 4م نمبر هم د چین سوپر کمپیوټر دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی گرینچ په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم بوهیمین راپسودی په دویم نمبر دی چې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اوورلوډ په دریم نمبر دی چې د 10 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ټاک آف هندوستان په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي ورځ ریکارډ 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی و، خو وروسته یې هغه شان کاروبار ونه کړ. ټاک آف هندوستان د 115 کروڑ روپو کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په باکس آفس کې فلم بازار په دویم نمبر دی چې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم بدایي هو دی چې د 180 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې ساينس فکشن فلم بمبل بی لومړی شروع خپور شوی دی. دا فلم د مشهور سیریز ترانسفارمرز کردار ته ورته دی. دا د ترانسفارمرز سیریز شپږم فلم دی. تر دې مخکې ترانسفارمرز فلمونه مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی وو، خو د نوې فلم ډایرکټر ٹراویس نایټ دی. فلم بمبل بی به د دسمبر 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
So you have no idea where he came from?
No idea.
There's a war raging on our planet. If this criminal isn't found, that war may find its way here.
Is there anyone that can help you? We have a family. Oh, me.
They're calling an army.
I've seen firsthand these things really are.
Bumblebee, there is only one way to end this war. You must protect Earth and its people.
Take it down!
My bad, B!
لالی وډ سینما وتیری اداکار سلویسټر سټالون نوې فلم بیکټریس لومړی شو خوښه بده په فلم کې راین ګوزمان او نور هم کار کړی دی په فلم کې سټالون پولیس افسر وی او د یوې قضیه پلټنې کوي فلم بیکټریس په دسمبر 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي
Bank got robbed downtown yesterday.
Speed up or we're not going to make our window.
Got themselves into one hell of a firefight.
So what's our chances of getting anything out of this guy here?
Spotty at best.
This brain imaging says it's catastrophic amnesia.
What if I told you I can get you out of here?
Why are you doing this?
I got 20 million reasons.
The primary suspect has got a massive head start.
Detective FBI agent Franks.
I expect your department's full cooperation.
Stay sharp. These guys will kill for what they're after.
You remember where you buried the money? And we all prosper.
This is a drug that stimulates memory.
I'm not going to let you guys fry my brain.
Hold him. He's rebuilding this past.
Head over to his place and tell me if you find anything. Someone else had to be involved.
There's no money here.
Clock is ticking.
د هندي سینما نوې فلم کیدرنات لومړی شو خپور شوې دی په فلم کې سوشانت سنگز راجپوت او د مشهور اداکار سیف علی خان لور سارا علی خان کار کړی دی دا د سارا علی خان لومړی فلم دی دا یو رومانوي فلم دی په فلم کې کیدرنات کې د ځمکې پیدا او د سختو سیلابونو په منځ کې د مینې یو وخت څخه خودل شوې ده کیدرنات په اترکند ریاست کې د هندوانو مذهبي زائد او په 2014 کال کې د سختو سیلابونو له وجې هغه سیمې ته سخت زیان رسیدلې وو فلم کیدرنات بعد د دسمبر په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي
یاتری یہاں آتے ہیں تیرتھ پہ اپنے بھگوان سے ملنے اور ان کی سویدھا ہمارا دھرم پرستاو ہے کہ رامباڑا میں 2-star ہوٹل بنے گا
ہر سال ہم اتنے ہی یاتری کو بلائیں جتنے کا انتظام کر سکتے نہ وادی پہ بو جائے گا نہ لوگوں پہ
تم کہاں سے آ گئے ہمارے بیچ
ہم تو ہمیشہ سے یہاں ہیں پشتے ہماری سیوا کرتی آئے ہیں شردا میں ہم ان کے شامل ہوئے کندھوں پہ بٹا کے تیرتھ کرایا ہے پر یہ بات ہماری آپ کی نہیں ہے یہ پورے کیدارناتھ کی بات ہے
جانتے ہو نا ہمیں
قبول نہیں کرے گا سرشتا کو
تم کرو گے
نہیں ہوگا یہ سنگم چاہے پرلے ہی کیوں نہ آئے
تو جاپ کروں گی دن رات کی آئے
هندی سینما مشهور اداکار عمران هاشمی نوی فلم چیٹ انڈیا لومړی ټریلر خپور شوی دی دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی دا فلم په هند کې د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو کې داخلي لپاره د امتحان یا ټیسټ کې د نقل په موضوع جوړ دی په فلم کې عمران هاشمی د راکیش کومار کردار کړی دی چې په ټول هیواد کې د هغو زده کوونکو مرسته کوي چې په انټری ټیسټ کې په نقل پاس کېدل غواړي فلم چیٹ انڈیا به د راتلونکي 2019 کال د جنوري په 25 نمایښت لپاره وړاندې کیږي
میرا نام راکیش سنگھ ہے اوپر والا دعا قبول کرتا ہے میں صرف کیش لیتا ہوں
انجینئرنگ کا کتنا لگے گا گارنٹیڈ سیٹ ملے گی کیا
بینکنگ انٹرنس ون شاٹ میں
میڈیکل کا
لاکھوں کینڈیڈیٹ ہیں اور سیٹیں کتنی بس کچھ ہزار اب اگر کوئی ان بچوں کی جگہ بیٹھ کے ان کا ایگزام دے دیتا ہے تو سیٹ ہے نا معاملہ
وہ کیسے بھیا
تم اپنے گیان کا فائدہ انہیں دو وہ اپنی امیری کا فائدہ تمہیں دے کا سمپل رول ہے بچوں نقل میں ہی عقل ہے
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگون کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل ایاس اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری پلوی الله مسپارم
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لډیو ته وګستې زین تاسو کوربا اسره لمومن لدمی مخکې تاسو د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه اوریدا اوس هم لجمن سره سم واره چې دلې د بلې اونیزه خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه چې تاسو لپاره یې منور شاه جوړوي نن پکې د خبر پښتونخوا په لرو پرتو سیمو کې د جنکو د تعلیم موضوع راخستل شوی راځي چې په ګډه ورته وښو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي، خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمی دی. د لړکې غیر سرکاري مرستندوی ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي. په دې کې د یوې ادارې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل
زمان حسینہ دے اور آئیڈیا زمین ارگنائزیشن دے دیکھیے ایز اے سینئر ایڈوکیسی آفیسر زمین کار کو زمین آئیڈیا چکن ادارہ وغیرہ پاکستان دیس کے ہوں لکھا نیشنل این جی او دا اس چکن منگا پروجیکٹ کا سواد کے چلے گا تعلیم حوالے چلے تھے دا چین ہوں سواد کے سیون تحصیل جو ہے دا سی سلیکٹڈ ہوں ہر چیز کم دے کے پلان بھی اسکول شتا دیکھو مڈل اسکول چلے معشمان تنشتا اسکول میں گیٹ جات لے دے امین لے دے اور اگر معشمان کے کل اتنیزم پاس کی جا ان کے قرون کے ناس کی نفرہ ہوئی تو سوشل کنسٹریٹ کی سے لکھا نو دا سی سے ایشوز چلے جی امین لے اسکول دنی شکل میں ہوتا ہے جا پہ کور کے پاس شی مکھ سلطانی سے لیا جاری مشی ساتھ دے نفا آگئی علاقوں کے منگ ادا پہ بگران چلے چلے
حسینہ بی بی وای د سواد په کلیوالو سیمو کې په زرګونو داسې جنکې دي چې تر پنځم جوباتې سبق رسولې او بیا ته د بیلابیرو مشکلاتو له وجې پاتې دي. د لړکې دوی څه ګامونه پورته کوي نو موري وویل
کوم زمون خپل اسسمنت کړی دی نو هغه موږ هغه اسکول چې موږ هغه موږ سلیکټ کړو ایریا زم سلیکټ کړو هغه کې ته موږ انیشل اسسمنت کړو لکه کور په کور باندې زمون چې کوم ټیم دی هغه ګرځېدل او په پوښتنه پوښتنه کوي چې په دې علاقه کې څومره ماشومان داسې دي چې هغه اسکولونو ته نه شي تلل نو په هغه کې تقریبا موږ سره لکه د 2000 نه 1234 1234
حسینہ بی بی نمو پختلی چې له پنځم جمعات پاس د جنکو د تعلیم پر خودلو سه بنیادی وجوهات دي. هغه وای
نو په دې کې هغه د ټولو نو غټه مسله چې دا نو هغه د اسکول د نشوالي به موږ ویل شو چې کوم اسکولونه دي لکه اوان نشته دي کنه په داسې علاقو کې یا هم د اسکول نشته دي نو اسکولونه ډېر زیات لري دي په دې یو بل دغه ځای چې کوم موږ بیا یې ګون کوو باندې کې لري ځات مسلې راغلي دي لکه خپل چې کوم هغه د سوشل کنسټنس دي لکه پلارې پرې دې نورې نو پرې دې ترې نو پرې دې ماشومان اسکولونه ته بیا باندې کې کوم موږ د نوې چینج کمپین وکړل چې دا ماشومان چې د کډا شي کوونه کا سدین نه نو هغه وی چې دا کلا ماشومان خو مونږ کدي باندې وڅ کوم دا کور یا سبا چې دی باندې خو مونږ ته په یان نه کوم چې تاسو دې لکه وای چې دې مخ ته پاري نه کړو بیا هم یې زر واده کیو دا نو رم دې راته نه چې مثال کوي.
حسینہ بی بی وای د جنکو د تعلیم په حق لا د خلکو سوچ بدلولو لپاره یې د دینی عالمانو استادانو او با خبره میندو پلارانو ملاتړ تر لاسه کړو چې ډېرې ښې نتیجې یې مخې ته راغلي او خلکو خپل لوڼه سکولونو کې داخله کړې. دا چې کوم سیمو کې د پنځم جمعات نه بره سکولونه نشته نو هلته دوی څه انتظام کوي؟ نوموړی په دې پوښتنه وویل
چې کوم ځای کې پرایمري اسکول او ګورنمنت والا او هلته کې مډل سکول نو موږ دا ځین علاقو کې پہلا خپل اسسمنت کوم موږ دا شان دي ماشومان ائیډنټیفای کړي چې دلته کې پنځم پاتم ماشومان شته دي دا امنه پاتې دي او ما ګورنمنت په اسکول کې دنه چې دینو موږ د دې لپاره ټیچر هایر کړ اور ماں اور پی ٹی سی کمیٹی جو کمپلائن دی اسکول دا کئی دا وی پر ہیلپ پوائنٹ دے لکن میں بدل تے کھچ دے نو انرولمنٹ کمپین او چلو ال تے کہ جام میں ماشما نیاں سگا انرول کے اور دا پروگرام چے دے نو سٹارٹ کرے دے ان زمین کے پرائم دی اسکول کے دنا نا پروگرام چے
حسینہ بی بی زیات کڑا چے دا محل یہ د سواد پ سلور دیر شو پرائمری اسکولونو کے د پنزم جمعات نا پورتا د جنکو د تعلیم سلسلہ شروع کڑے دا نو موڑے میاندو پلارانو او حکومت تا دا اپیل کوی
مونگ ہو تعلیم دفر وغیرہ دفارہ کار کو جمگا عمدہ سر موزار کا لگا جمع ریکویسٹ ہوتا ہے اسی درخواست سے ہوتا ہے پخل معاشمان بانو تعلیم لازمی سے لگ سے تعلیم دے زیادہ ضروری دے اور گورنمنٹ سارا جمگا پدے بانے خبر اترے کروان دے جمع بدا اسکول میں چلے اپ گریڈ کو گورنمنٹ تمام موږ درخواست کوم چې دا اسکولونه چې کوم دي نه دي ته د میډل درجه ورکړي شي چې کوم دي کې زیش تا اوی ته درجه ورکړي د میډل او چې چرته نشته نو هغه دې لپاره دي هر یو علاقې کې چې کوم دي کې پرایمري اسکول شته د مو الته کې ضرورت پکاري چې ان ته کې میډل یا های اسکول هم گورنمنٹ چې د نو هغه ته کې جون کې جنا ماشومان خپل تعلیم چې د مخته جاري ساتي
حسینہ بی بی په سواد کې د یوې غیر سرکاري مرستندوی ادارې کارکونکې ده چې په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې ورسته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. داونه معلومات درکو چې په سواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو د تعلیم د سانګې په ملاتړ پرایمري سکولونو کې د میډل یا شپږم جماعت او پورته تعلیم سلسله شروع کړی ده. په دې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د ایډیا نومې غیر سرکاري مرستندوی ادارې یوې بلې کارکونکې راته د خپلو اهدافو په اړه وویل
زما نوم شفاعت دی. ایډیا چې دی نو دلته سواد کې د میډل سکول چې دی دا کولاو کړی دی تقریبا په اوو تحصیلونو کې موږ سره څلور دیش سکولونه دي. دې سکولونو لمونږ توجه په دې ورکو چې دلته کې زموږ سره هغه جنګي تعلیم حاصلې کمی چې دا غوي کلونه ضایع شوي دي. دا پنځم نه پس هغوی نه دي تلې په کورونو کې ناستې وي نو هغه جنګي مونږ د کورونو نه راوستي او مونږ په خپل میډل سکولونو چې دي په هغه کې مونږ داخل کړی دي.
دا چې په پرایمري سکولونو کې د پنځم نه بره د تعلیم لپاره دوی څه طریقه کار اختیار کړی دی شفاعت بیبي په دې اړه وویل د لړکې دوی د زده کړو توند یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام شروع کړی دی.
زمونږ دا میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو د دې یو کلاس دورانیه چې دا نو هغه شپږ میاشتې ده. اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کیږي خو دلته مونږ دا اے ایل پی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام چې دی په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږ میاشتو کې دو دا هغه سبق خوړل کیږي او دو بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکي نو بیا هغه بل کلاس ته شي.
نو موږ نه مو پوښتل چې د کوم جنکو له پنځم جمعات نه پاس زده کړې ودرېدلې وي هغه ته بیا سبق شروع کولو کې استادانو ته څه مشکلات وو؟
مونږ کله په شروع کې داخلي کولې نو مونږ ته ډېرې زیاتې مسلې راغلې وې. داغې وجه دا وه چې لکه جنکې چې دي نو هغه خو دوه یا درې کاله کور کې ناستې وي نو هغوی ته سبق خوولو کې هم استادانو ته ډېره زیاته مسلې وه او بل دا چې هغوی د کورونو نه مونږ هم راویستلې په داسې طریقه دي چې مونږ باقاعده مونږ په خپله د دوی کور کور ته تللي یو د دوی د والدین سره مونږ خبره کړې ده چې مونږ داسې یو پروګرام راوستی دی او د دوی هر څه چې هغه بالکل سرکاري دي. د حکومت سلیبس چې دی هغه د سرکاري سکول چلیږي کتابونه چې دي هغه سرکاري سکول چلیږي دا ټول خبرې مونږ د هغوی سره د والدینو سره ولا مونږ دا خبره وکړه. اوس مونږ سره داسې چې نه کوي چې هغوی عمرونه زیات وو نو په دې وجه باندې مونږ په دې خپل پروګرام کې د عمر سره لیمټ نه دی ساتلی. لکه یو جنی دا هغه پنځه شپږ کال کور کې تیر کړی دی، د پنځم نه پس هغه سبق نه دی ویلی. مونږ هغه جنکۍ هم ځان سره داخلي کړی دی.
شفاعت بیبی وای چې دوی دغو جنکو ته د تعلیم تر څنګه د لوبو او نورو غیر نصابي هلو ځلو موقع هم برابروي.
مونږ دلته ښه باقاعده مونږ سره چې کوم دا څلور دي سکولونه دي، دوی ته مونږ سپورټس کیټس هم ورکړي دي. په هغه کې د جنکو د لوبو سامان هم دی کنه، نو هغه مونږ ورکړي دي. او ښه باقاعده اوس په دې دسمبر په دې میاشت کې د دوی د لوبو مقابلې هم شوي دي په سکول کې دننه هم وشوي. او بیا مونږ درې درې او څلور څلور سکولونه چې دي هغه یو ځای کړي دي، او په کلسټر لیول باندې هم د دوی د لوبو مقابلې شوي دي.
شفاعت بیبی زیاته کړه دوی د حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جماعت نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي. د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زمانم فاطمه عزیز یا پلار نوم محمد عزیز او د سیګلی کلی پنځه پر سکول کې به مونږ وې. نو زمونږ د سکول ډېر زیات لرو، نو مونږ به نه شو تللی. او زمونږ د کلي خلک ډېر کمزورې هم دي، او پیسې به هم نه شي ورکولی. او زمونږ سره ډېر شوق و، خو زمونږ هم کمزوري وه او هو لرې و. مونږ به دوه کیلومتر لاره پیاده واله او هو به راله ګاډي پیسې اغستې، دولس سو روپۍ به ګاډي اغستې. او چې مونږ به سکول ته تللو نو باغ هفته هفته کښې به دننه زمونږ بوټان هم شي، د هر څه په کښې زمونږ دا ارمان و. مونږ وایي چې مونږ ته په دې کلي کښې دننه سي یو سکول دسې راشي چې میډل سکول یې. بیا مونږ دوه کاله هسې په کور وو، نو بیا آیډیا والا کله راغله نو مونږ بیا داخل شو. دا ډېر ښه دی، او زمونږ مسیانې مونږ ته هم ډېر ځان کړی، د سرکاري سکولونو نه هم زمونږ ته ډېر ځان کړی. او مونږ ښه په سبق باندې پوهېږو. زمونږ دا ارمان دی چې مونږ ته نهم او لسم هم شي، او په زړه مې دا ارمان دی چې ټیچره جوړه شو. تعلیم رڼا ده.
د فاطمه بیبی مور یاسمین بیبی مشال ریډیو ته وویل اووه بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم ترلاسه کړي.
زما څلور مې لوڼه دي او درې مې زامن دي، نو دا په لوڼو کښې دا درېیم نمبر ده. یوازې د خپل بچي دپاره سوچ نه دی، لکه د هغو کلي د خلکو د بچو دپاره هم سوچ کوو. لکه دا کلي مخکې شي، دې کلي کښې تعلیم راشي، دې کلي کښې تبدیلي راشي، نو دې دپاره مونږ لکه خپله هم ډېره قرباني ورکوو او نورو کسانو ته هم ډېر دغه کوو چې لکه تاسو خپل بچي دغه کوي سبقونه پې ووایئ. نو ډېره زیاته ښه خبره ده. د سبق مطلب دا نه دی چې یو سړی دې سبق ووایي او هغه دې نوکری وکړي. دا د خپل ژوند د تېرولو یو رڼا ده.
یاسمین بیبی نه مو پوښتلي چې په خپله یې تعلیم کړی او که څنګه، او دا چې نورو میندو ته به د جنکو د تعلیم په اهمیت څه ویل غواړي.
نه مې دی ویلی، یو کلاس دوه مې درې مې ویلي دي، خو زمونږ څه مسله وه چې د هغې وجې نه مې نه دی ویلي. نو اوس ته په دې خپلو بچو باندې هو لکه غریبي وه ده، خو څه اخوا دېخوا کوو. خو لکه زه یم چې په دو سبقونه ووایي نو ډېره زیاته به ښایي. په خپله مې نه دی ویلی، اوس ډېر ارمان کوم. دا لکان او د جنکۍ چې دي که نه، دا یو شانتې الواد دی د خلکو. نو الله پاک پروردګار وایي چې لکه تاسو یو شان ونه ګڼلې، نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابېږئ. زما خپل ضمیر خو داسې وایي چې د هلک چې دی نو دا د وس خاوند دی، او دې هر ځای مزدوري کولی شي، دې هر ځای ګرځېدی شي، هر ځای دغه کولی شي. نو د جنکو دپاره ډېر زیات کوشش ځکه په کار دی چې دا بې وس هم دي، تورسري هم دي، او لکه دوی ته ډېرې زیاتې مسلې هم دوی ته راځي که نه. اوس یو جینۍ واده شي، هغې ته دا مسله جوړه شي چې یا یې خاوند وفات شي، د هغې بچي پاتې شي، یا خاوند یې معذوره وي، یا داسې څه بس څه مجبوري، نو خامخا د ښځې تعلیم کړی وي، نو په خپله به ته رڼا هم وي، او د هغه به ځان د پیسو د ګټلو یو ذریعه دغه وي که نه، نو د بل لاس ته به پاتې نه.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
غواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.